دولس بجې شو. السلام علیکم، احمد شیبریم تاسو جرړو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 900 واوښت. د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې ویاند یوسف حماد اسوسییټډ پریس اژانس ته د دې تلفاتو خبر ورکړ او زیاته کړه چې تر دې دمه چې کوم شمیرې دوی ترلاسه کړي دي تر 300 ډېر کسان ټپیان شوي دي. وړمه شپه د شپږ اخته په کچه زلزلې د افغانستان په ختیځ کې په کونړ کې تر ټولو ډېر تلفات اړولي دي. رویټرز اژانس خبر ورکوي چې د دې زلزلې له امله تر 800 ډېر کورونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د بهرنیو د مرستو په دوام د متحده عربي اماراتو د ژغورنې ټیمونه افغانستان ته استولي دي. د متحده عربي اماراتو د رسمي اژانس وام د راپور له مخې د دغه هیواد مشر شیخ محمد آل نهیان په خپله د ابوظبي ملکي دفاع ملي ساتونکو او د ګډو عملیاتو د قماندي ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې له زلزله ځپلو سره په افغانستان کې مرسته وکړي. متحده عربي اماراتو د دوشنبه په ورځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو شمېر خوراکي مواد، درمل او د خیمو په څیر د ضروري وسایلو مرسته هم وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی بیا د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د بشري مرستو ډاډ ورکړ. تر دې مخکې بریتانیا له زلزله ځپلو سره د 1 میلیون پاونډ بیړنۍ مرستې اعلان وکړ او تر هغه مخکې هند 45 ټنه خوراکي مواد او د زرو خیمو مرسته کړې وه. یو شمېر افغان سوداګرو هم د مرستو ژمنې کړې دي. د دوی په ډله کې میرویس عزیزی له زلزله ځپلو سره د 500 میلیونه افغانیو د مرستو ژمنه کړې ده. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو ویلي چې له متحده عربي امارات سره د لوبې ټول فیسونه چې له 100,000 ډالر کېږي د زلزله پلو کورنیو سره مرسته کوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د دوشنبه په ورځ د هلیکوپټرو په درې اتیا پروازونو کې زر تنه ټپیان له زیانمنو شویو سیمو انتقال کړي دي. په کونړ کې چې د دوشنبه په شپه وړمه شپه زورورې زلزلې دا ولایت ولړزاوه، ځینو زیانمنو سیمو ته د ځمکنۍ لارې ډېرې پیچلې دي او یوازې د هوا له لارې ورتګ ممکنه دی. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی هڅه کوي د ډېرو پروازونو په ترسراوي سره په سیمه کې ایسار ټپیان او مړي سي مراکزو ته انتقال کړي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشیز ته د وینا پر مهال وویل چې په اوکران کې جګړه د روسي د برید په پایله کې نه بلکې په کیف کې د لویدیز په ملاتړ د کودتا له امله رامنځته شوه. د پوتین اشاره هغو لاریونونو ته وه چې په نتیجه کې د اوکران پخوانی مسکو دوسی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په 2014 کال کې بې واکه شو. یانوکوویچ هغه وخت له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ تړون لغوه کړی و او مخ یې روسیې ته اړولی و. د شانګهای سرمشیز ته په وینا کې پوتین پرون هغه څه چې د دلویدیز لخوا له ناټو سره د اوکران د یو ځای کولو هڅې وبللې د روسیې امنیت ته مستقیم ګواښ یاد کړ. ناټو په کراتو د ادارت کړې. پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان ستاینه وکړه چې غړي یې بیلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیا، ازبکستان او تاجکستان دي. د شانګهای سرمشیز د 2 ورځو لپاره د چین تیانجین کې جوړه شوې وه چې د دغه سازمان د غړو هیوادونو ولسمشران او سرجاسمانو پکې ګډون وکړ. راشد خان په شلو ورځو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شلو ورځو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلنډي باولر ټیم ساوتی د 104 وکټو مات کړ. راشد خان بیګا د متحده عربي اماراتو په وړاندې لوبه کې 3 وکټې ترلاسه کړې. خان په تجارتي او غیر نړیوالو شلو ورځو لوبو کې هم د تر ټولو زیاتو 640 وکټو ریکارډ لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله وې احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو وګړو، سکون کو زه پرشنا غم فار یو سره به هم تاسو ټول ته شراغلاس مې ما دی ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوست ته له د تاسو ټول قدرمنو وګړو لی سکون کو برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې کوم پتن تر نو سکون کو د چیز مرسته سود نن ورځې لوست پنځم لوست نو له د چیرې ورځې لوست نه بم په پراو د کیک ټاور سره کړي او سړي او نو لوست پر امد کې ولري. قدرمنو زکون کو زمرسته سود نن ورځې پنځم لوست موضوع د ټبرس کارا او په هیواد کې د قانون په حق لده. کتاب صفحه له 23 نه پیل به تر 25 سی پی پری. همدارنګه زموږ استاد د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغه قانون، دویم نفت او ګاز. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلړیز زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. موږ ګلړیز زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغوی د قانونو په هکله معلومات ترلاسه کړو چې د ډبرو سکاره څه ته ویل کېږي او زموږ په هیواد کې څومره شمېر قانون او زیرمې لري. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو د ډبرو سکاره هغه زیرمې دي کوم چې په ځمکه کې د نباتاتو د پاتې شونو څخه لاسته راغلي دي، یعنې زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر ځمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نه ورته رسېده، د تودوخې درجه ورباندې زیاته شوې وه، نو د فشار له امله څخه د ډبرو سکاره رامنځته شوي دي چې دغه ډبرو سکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کېږي چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې را ایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کېږي. دغه سرچینې چې دي درنو زده کوونکو یو څه ارزانه دي، نو ځکه یې اهمیت زیات دی، یعنې یو څه ارزانه پیدا کېږي د نورو سرچینو په پرتله باندې. دغه سرچینې چې دي په ارزانه توګه سره پیدا کېږي، نو ارزښت یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې خورا زیات دی. د هیواد د په بیلابیلو برخو کې دا پیدا کېږي چې کوچنۍ زیرمې هم لري او لویې زیرمې هم لري. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي چې نن ورځ به موږ تاسو هر ډول به په خلص ډول سره ولولو. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو درنو زده کوونکو، د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه ډبرو کوم سکاره چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 هجري لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیکو و چې هغه دا ډاګه کړل چې دغه د ډبرو سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري. نو بیا وروسته په دویم نړیوالې جګړې کې دغه د ډبرو سکارو را ایستل په پراخه توګه سره پراختیا ومنتله چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سل زرو ټن تر رسېده. خو وروسته چې کله دغه دویمه نړیواله جګړه تیره شول، د دې څخه وروسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به ترلاسه کېدل، د یو سل شل زرو ټن څخه تر یو سل شپېته زرو ټن پورې ورسېدل. چې زموږ په هیواد کې زیات شمېر سیمې دي چې په دغو سیمو کې د ډبرو سکاره په زیاته کچه سره پیدا کېږي. او هم همدارنګه د دې تر څنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبرو سکارو بیلابیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کېږي نن ورځې په لوست کې ولولو. لومړنۍ برخه چې ده، لومړنۍ ډول چې دی، هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی، چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غوره کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپلو ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په انټرو سیمه په پاره د ټولو په سیمه په پرتله لومړیتوب لري. او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو 4.5 میلیونه ټنو ته رسیږي، چې له دې څخه ګټه تر اوسه پرې نه ده اخیستل شوې. البته اخیستل شوې ده، خو په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. خو دغه د ګټې اخیستنې وړ دي چې د کورونا په تدول کې او د تودوخې په راوستلو کې ستر رول لوبوي. او هم چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبوي. خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپله اشپشتي د ډبرو سکارو قانون چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدا چې په خپله دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پلې همري صنعتي شار جنوب ته په 110 کیلومتره واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري، چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل 40 کیلومتره واټن لري. او دغه کان چې دی د ډبرو سکاره قیمت او کیفیت له پلوه څخه ډیر ارزښت نه لري. د دې لامل دا دی درنه ځکه د دې دغه کوم طبیعي جوړښت دی، د طبیعي جوړښت له مخې څخه یو څه پیچلی دی او د رایستلو په وخت یو څه ستونزمن دی چې کله رایستل کېږي نو دلته یو څه وخت نیسي. نو په همدې خاطر سره دوی ډېر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو، د سکرو زیرمې په 15,000 ټنو په شاوخوا کې اټکل شوې دي. خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د ښکاري درې د پخواني سړک تر څنګ موجودې وي، نو ځکه له ډېرې مودې راهیسې د کار نه دی ورسره اخیستل شوی. ناکستل کېږي دغه درې چې دي، یا هم د اسکاره چې دي درنو زده کوونکو، په دولتي ادارو کې، روغتونونو او د کابل ښار په ځینو سیمو کې ترې استفاده کېږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل چې دی په خپل د کرکره د ډبرو سکرو کان دی، د کرکره د ډبرو سکرو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا هم په خپل د پلي همري ښار څخه د لس کیلومتره لیرې د جنوب په ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه کان د ډبرو سکرو ټوله اندازه له هر پوړي دوه یا هم درو مترو پړیوالی لري چې 45 میلیونه ټنه ښودل شوی دی، او د سکرو جستیشا او د کار ور جستنو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه کان په خپل درنو زکون کو په 1415 اتیا هجری لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده، او دغه خپل چدي درنو زده کوونکو 3800 غوټنو څخه زیات کانونه په چدي په 1408 هجري لمریز کال کې راایستل شوي دي چې مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکرو کانونه چې دی هغه په خپله د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکرو کانونه دي چې دا هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه کانونه چې دی درنو زده کوونکو د لامه څخه معلومیږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځو کې سیمو کې په 110 کیلومتره په واټن کې د سبزک خاصې څخه لاندې د کراه د سیند پورته خواته موقعیت لري، یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري چې دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو د دې کاني زیرمې چې دی 9.5 میلیونه ټنه ښودل شوی دي. دغه قانون د 1408 هجری لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات دي 30,000 ټنه او کلنی عواید دي 60 میلیونه افغانۍ ته رسیدلې دي. همدغه اوس فعال او تر ګټې اخیستنې لاندې قانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دغې سیمې د ډبرو سکرو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري. دغه قانون د ډبرو سکرو څخه د هرات ښاروالي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنې سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنۍ په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کاني زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستلې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو نفت او ګاز پیژنو. دا چې موږ تاسو ته معلومه ده چې نفت او ګاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د په ځمکه کې د حیواناتو د پاتشین څخه مېسته راغلي، یعنی په د حیواناتو د پاتشین څخه کله چې په میلیونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وو او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو، د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوې او وروسته د ځمکې تر لاندې د حیواناتو رسوب کړی وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي شې دي دغه په نفت او ګاز باندې تبدل شي. ونه موږ ویاله سو چې نفت د سپزیدلو وړ مایع ده چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کیږي او په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر تر لوړیږي. کله چې د ځمکې فشار پر اورګانیزیات شنو په واقع وخت کې دغه کوم نیپ چې دی د ځمکې وسر تر پورته کیږي او دغه توکي چې دی درنو زده کوونکو په میلیونونو کلونو مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکو د پاتشینو څخه مېسته راغلي دي. نو موږ ویلی سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېرل کیږي یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د سپند په توګه باندې ترې استفاده کیږي او ډېر د نیپتو د رایستلو لپاره ژورې ساګانې کیندلو ته ضرورت دی او ډېر پرلیو نلونه ته ضرورت دی. او همچنان د دې ترڅنګ د نیپتو ساګانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل سي نو په دې توګه سره هم نیپ پورته خواته راوځي او یا هم د پمپ په واسطه سره رایستل کیږي، یعنی یو ډول پایپونه دي چې د ځمکې ته داخليږي او وروسته د دغه پایپونو په واسطه سره نیپ د ځمکې پورته خواته رایستل کیږي چې هم نیپ تور رنګ لري خو ورسته تر چنولو یا هم تر صفولو څخه ورسته په چنځایونو کې رنگ بنقش درځي او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډیر سیمو کې د نفتو زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نفتو زیرمو اټکل شوي دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کومو زیرمو ته ویل کیږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې موږ تاسو په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او همچنان یو له مهمو سرچینو او ارزښتمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښتمنه او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي. موږ ویلی شو چې قانونه هم د ژوندۍ ژوند د پاتې شونو څخه د عضوي موادو د ترسوب او د تودوخې او فشار له امله څخه د هغو د هوا د نه رسېدلو یا هم اکسیجن د نه رسېدلو له امله څخه چې بڼې یې بدلون موندلی دي په ګاز شکل باندې بدل شوي دي، دې ته موږ او تاسو ګاز وایي. چې ګاز په خپل مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد دننه د لګښت لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیاوړي کې مهم رول لوبولی دی. د اوسمره د ګران هیواد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات شته، ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زرکلن تاریخ لري. په همدې خاطر سره په اوسني وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپله د خواجه بولان ده او څلورمه په خپله د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترېګښې اخیستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د ګاز زیرمې لاسته راوړل کیږي. چې نن ورځ په لورس کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کان زیرمې چې د پخپله د شبرغان ښار شمال لویدیځ ته د 30 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو زده کوونکو د کیندلو شوو ساګانو شمیر یې 250 تر رسیږي چې ټوله زیرمه یې 6.8 میلیارد مقابه متره کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټې اخیستنې وړ ده او 3.5 میلیارد مقابه رایسته شوې دي. همچنان بل هم د ایتمتاق د ګازونو دی چې ایتمتاق ګازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا هم د شبرغان څخه د 18 کیلومتره لیروالي لري چې د سوان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه ایتم تاک کې کله چې دغه زیرمې رایستل کېدلې درنو زده کوونکو د دې زیرمو دغه چې دي 6.8 میلیارد مقابه متره شوتل شوی دي چې کله په 1931 کال کې چې دغه زیرمې برمکول کېدلې نو په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېده چې ډېر کلونه سوځېدلو په ترس کې ډېر میلیونه مقابه ګاز یې وسوځوي. او همچنان درېمه چې دي هغه په خپله د جکردوک ګاز کانونه دي، دا هم د شبرغان له ښار څخه 45 کیلومتره لیرې د جنوب لویدیځ موقعیت لري او سلاره هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شهر 6 کیلومتر ختیځ په موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم د لوسراتون کې برخه کورنۍ دند د چې دوه سوالونه دي، هر سوال ته مطابق جواب ورکړي. لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي، دویم سوال د قرقرا د ډبرو سکارو نه تشریح کړي. نو قدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتره سړي شو وخت لپاره مان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو کول لای سکون کو صاحب رشنا هم خاری بزر به هم تاسو ټول ته شرف واس مې ما د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن پنځه بلوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو کول لای سکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جمع پتن می تر نو سکون کو د سیس مرو تاسو د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن پنځه بلوسته نو هله د چې تاسو ټول به د تیری ورځې لستون په پراو د کیک ډول سره ذکر و سری او نو ولسته مده کی ولري. البته درنو زده کوونکو، د تل به سری وزر به هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ تاسو ټول خواجه زده کوونکي باید خپل ځانو سره د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن کتابچا او قلم ولري ترڅو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنو زکون کوز مرشتاس د نن ورځې پنځم لوست موضوعګان یې هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی دین دویم شمه یعنې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درنو زکون کې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. روز د کونکو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې لکه څنګه چې مې یادونه وکړل نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو. خو د لوست د پیل په شیبو کې به لومړی موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله معلومات لاسته راوړو چې څومره سلنه کسان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې موجود و. خو زه کوم کو کچې مر تاسو متوجه اوسئ چې د انسانان چې دی له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دی جره عقیده او باور لري. همدارنګه موږ تاسو کچې مر خلکو ته وګورو نو له ډیرو په خو وختونو راهیسې څخه د بیلابیلو دینونو پیروان وو او بیلابیلو دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي کول. خو زموږ د نیکونو یعنی اریایانو سیمه ته له کوچې کېدو مخکې ساده عین درلود. یعنی کله چې موږ نیکونه کله چې افغانستان کې لومړنی کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نامه سره یتدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لومړنۍ مدینه چې وو په بختي یا هم برق کې موجود وو. نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې وو په ډېر ساده شکل سره وو. دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغېزه درلودله مقدس یې ګڼلې. یعنې په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپېڅلی نوم ورکړی وو چې د افغانستان خلک سره له دې چې په ختیځو او ویدي او برهمني زړې عقیدې پیروان وو خو د هېواد په شمالي لویدیځو سیمو کې یې زردشتي عین په زیاته کده سره رواج وو. خو کله چې بیا له میلاده څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د پرولو لپاره ملا وتړل. نو د هغه څخه د تاریخ نظر کال وروسته هم عقیدې د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ رواج وموند چې په د فکر په هنر او پرهنګ لپاره وسخه د خلکو په ژوندانه باندې ژوره اغیزه وکړل او زیات شمېر کسان یې بودایي عین تر وبلل چې دغه بودایي عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شار پرې وغځېدل. خو په دغه عین وخت کې درنه ځکونکو کله چې د اسلام مقدس سین په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خپور سو نو بیلابیل دینونه لکه زردشتي بودایي او لږ څه آسماني دینونه لکه يهوديت مسيحيت په خراسان یا هند زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول. خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج بلري وجود نه درلود په هغه وخت کې. یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس سین په ټول افغانستان کې رواج نه و ځکه زیاتره قبایل به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین ترڅنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایي او همدارنګه ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت مسيحيت او داس نور بودایي دینونه هم موجود و. نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان هم وسنۍ افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفہ دی په واکمنۍ کې د هغه په د واکمنۍ یا هم سلطنت په وخت کې په 25 هجری کال څخه ورسته کله چې 25 هجری کال تیر شو نو د اسلام د فتوحاتو لمون افغانستان ته هم راورسېدل. په هغه وخت کې احنیب بن کیس د هرات ښار ونیول. کله چې د هرات ښار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین باندې مشرف کړله او حضرت عثمان او درته نه خو چې دریم خلیفہ او عبد الله بن عمر د لشکر مشر و ټاکه چې عبد الله بن عمر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول. خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا تلقان همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړله او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړ. خو یوازنی سیمه چې ودر نه ځکون کو هغه د کابل سیمه و چې په کابل کې خلکو ډیر زیات مقاومت وکړل. دغه د کابل کوم شار چې وو کابل شار یو کال محاصره کړ او په ډیر مشکله توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل چې په هغه وخت په تیرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې. یوازې یوه سیمه چې وه هغه کفرستان و چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سره یاد شوی دی. نو دغه یوه سیمه نه وه تسلیم شوې او دغه یوه سیمه نه وه د اسلام مقدس دیني نور وړي خو په خواني دین تر ډېر مودې پورې دغه سیمه وساتي او د خواني دین پیروي کوله. خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف سو او هغه سلطنت درلودې. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنو زده کوونکو هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده لکه یهودي دین و هندو دین و بودایزم و هر دین چې و هغوی ټولو دا اجازه درلودله په آزادۍ سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړلی سي، ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زوره په هیچا هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د معتقدینو او احکامو مخالف واوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغسې یو اعلان وکړه. او همچنان په اوسني وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې که چیرې موږ تاسو سلنې ته متوجه واوسېږو، 99.6% خلک چې دي د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي. یعنې زموږ ګران هېواد افغانستان یو د اسلامي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکار په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي چې اکثر سوداګري هم تجارت مخې ته وړي. او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې دي د حنیفي مذهب پیروان دي. یعنې موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي هم سنی دین پیروان یو، او د تشیع مذهب پیروان هم لري چې د افغانستان اهل تشیع په جعفري او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنوز د کونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق له معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوه سي واوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفه په وخت کې او څرنګه زموږ هېواد ته راغلی. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به زموږ د ګران هېواد افغانستان د ژبو په حق له معلومات ولولو. ورزکونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، هر هېواد خپل ځانته ځانګړې ژبه لري او هر هېواد خلک د خپل نفوس په کتو سره یا هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمېر په کتلو سره خپل ځانته یو ځانګړې ژبه غوره کړې ده. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د ویونکو پر شمېر پورې مربوط دي. څومره کسان چې په کومو ژبو باندې خبرې کوي هغومره د دغو ژبو تقسیم بندي هم پر هغو پورې مربوط ده. د مثال په ډول سره که چېرې موږ تاسو وایو پښتو او دري چې زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له پراخو ساحو څخه بلل کیږي، یعنی یو له هغو عمومي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر خلک اوربانی خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبو باندې پوهیږي. خو په اورمړي او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي، یعنی زیات شمېر کسان چې دي په افغانستان کې چې استوګن کوي هغه ټوله په پښتو او دري ژبو باندې پوهیږي. خو لږ شمېر کسان چې دي هغه په اورمړي او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي، یعنی اریانی یا هم هندي ډلو باندې ویشل کیږي چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نن ورځې کوونکو د هېواد په جنوب لویدیځ کې، شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او په هغو ځایونو کې د مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ژبې په هغو ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړي او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي چې په هندي ژبو کې کوربتي، ګلشئی، چیرائی، سندی، پنجابي شاملې دي. او همدارنګه رویدا شبی چې د اریایی او هندی ګروپونو ترمنځ یو څنګه ګړل کیږي، دا هم په ځینې سمو کې رواج لري. نو موږ ویل سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودی لړۍ یې پکې کې شامل ده او زیات شمېر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي. او یو لړۍ بیا هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزی آسیا پر مربوط دي یا هم مرکزی آسیا خلک ور باندې خبرې کوي لکه ازبکی، قزاقي او همدارنګ دوهمه لړۍ چې په جنوب لویدیځ پورې اړه لري چې ترکمنی او آزاري احتوا لري یا هم د هغو څخه منشا اخیستل. خو موږ ویلی سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي چې د هغو له جملو څخه لومړۍ ژبه چې د پښتو ده، دویم دري، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمني او شپږم چې د پراچي ژبه ده. چې لومړۍ موږ او تاسو د پښتو ژبې په حقله معلومات ولو. پښتو ژبې د درنو زده کوونکو هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې دي درنو زده کوونکو چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې دي درنو زده کوونکو دویمه ژبه په خپله دري ده، دري د هېواد یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې هغه پخوانۍ ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک یې په مختلفو لهجو له دې ژبې سره سناسه په ټول هېواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلي لهجه خبرې کوي، ځینې په عراقي لهجه باندې خبرې کوي او ځینې کسان په ایراني لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د فراه په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. همچنان د دې ترڅنګ بلوسي ژبه ده. بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده چې د هلمند، ګردیز، صابری، همون او د هېواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه هم زموږ د هېواد یو له ژبو له جملو څخه ده چې د هېواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې ورباندې کوي. د دې ترڅنګ ترکمني ژبه هم د هېواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایته پورې ځینې خلک پر دغه ترکمني ژبه باندې خبرې کوي. او همچنان د دې ترڅنګ اخرني ژبه چې د پراچی ده چې د نجرا په یوه دره کې یې د تلقاب لاله سعی سره نښته ده چې ځینې خلک ورباندې خبرې کوي. او منځنۍ ژبه چې ده د پخپله د بدخشان په میجان، واخیر واخان کې، سریکا واخان کې او په شمال کې، د میجان په ختیځ کې او د بدخشان په زیباکک کې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي چې د مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ایزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بلل کېږي، یا هم د درېیمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کېږي. خو په عمومي ډول سره که چېرې وویل سي زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوې رسمي ژبې دي چې یوه یې پښتو ده او بله هم دري ده، چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې ترڅنګ نورې ژبې چې دي، بلوسي، ازبکي، ترکمني او فراچي ژبې هم شته چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویلی شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي، پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو پوه شئ او اوسېږي او یو څه معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، دین او ژبې تشریح کړئ، یعنې دین او ژبې څه ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د خلکو دین څه شی دی. دریم سوال، د افغانستان خلک په کومو ژبو باندې خبرې کوي. د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال، د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي. نور نو قدرمنو وګړو لایز کوم کوس مر ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې سوم زده کړی وو سیږي په یوه سپوسي وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم. تلا پامه
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301111.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم شیچری. فضل احمد انیس د ازادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سیم ژوندې اوسه، سلامت اوسه جناب شیبا صاحب.
کور ودان، کور ودان. انیس صاحب، له تیاتر او فلم سره مو څرنګه رابطه ټینګه شوې ده؟
لکه څنګه چې دغه کله نا کله چې د یو چا څخه دغه ډېر پرمختللي هنرمندان څه چې پوښتنه وکړي په دې برخه کې، نو هغوی وایي دا یو اوږده کیسه ده که نه، لانګ سټوري. زما هغې هم داسې وبوله تقریبا په 1996 کې زموږ د دوستانو یو واده و. په هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې، نو هلته بیا د یو روغتون، د عربو یو روغتون و په سرانانو کمپ کې. د هغه روغتون ډاکترانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. بس د ماته په هغه کې د پریسلا د ماشوم کمپاوډر رول یې راکړي چې دا ستا کردار دی، دا د کمپاوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړې نه چې په شي نه پوهېږې که نه موږ به یو شی غواړې ته به بل شی راکړې. نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي، خو په هغه وخت کې ماته لس کالدارې یو چا جایزه راکړله په هغه کښې از ما رول یې خوښ شوی ول، دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي
انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډرامه کې؟
زه هلته په یو دوکان وم د خیاطۍ، پس له مکتب د وخت څخه چې کله به درس وایه د هغه څخه وروسته بیا پس له وخته بیا زه هلته هغه دوکان ته تللم، هلته ما زه شاګرد وم. نو کله نا کله چې به استاد ما ته یو شی ویل چې دا داسې وکړه، ما به داسې یو اکټ کاوه که نه، نو هغه ته به ډېره خندا ورله، ما ته به یې ویل وایي ته ډېر ناټکي یې. نو بیا دغه چا چې واده و دا د دې بیا یو ورور و چې نور ورونه په دا روغتون کښې ډاکټران وو، د دې یو ورور بیا وواه بغه نومېدې، دا زموږ د وڅنګ ته دړه و دوکان یې و، د دغه موټرانو د مبلینو د بدلولو د دغه دوکان یې و. نو دا واده هم د دغه کسو دا دوکاندار چې و د دغه واده و، نو چون موږ د ده سره ګاډیان و ځکه دا واده ته موږ غلی و، هلته چې موږ غلي و دوی ویل چې زموږ یو کس ته ضرورت دی، زموږ نور ټوله کسان پوره دي، خو داسې یو چا ته زموږ ضرورت دی چې زموږ سره داسې یو رول وکړي، ساتیری دي هسې د ملګرو د یو ساتیری دپاره داسې. نو بیا زموږ استاد ورته ویل چې یاره تر دې سړي خو تاسې بل سم مکټر نه شئ پیدا کولی، دا دی مکټر په موږ کښې، نو چې زه دې شا سره ډېر ولاد هم نه وم، نه په دې شانو باندې ډېر پوهېدلم، نه ما تلویزیون لیدلې و په هغه وخت کښې، دا ډېر وخت خبره ده. هغه چې دوی ما ته چې کومې لارښوونې کول چې ما هغه کارونه وکړله، بیا لس کالدارې مې په هغه وخت کښې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی، یو داسې چې تاسې ذاتن همدا هنر هغه استعداد درلود، یعنې د استعداد خبره، بل چانس هم په دې کې شک نشته چې په ټول ژوند کې نقش لري، دا یې دوه. لیکن یو بل ډېر مهم شی چې په هنر کې په کار ده، هغه دا ده چې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي، لوستل وکړي. دا کار مو بیا کړی؟
زه ډېر په تعصب سره ووایم چې د افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست، زه فکر کوم چې د افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ هلهنده پکښې کښې اخته یو، ګورده مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم او موږ به نور خلک راتللی زموږ په هېواد کښې به زموږ کارونه کولی، متاسفانه چې موږ د خپل خواږه هېواد څخه مهاجر یو، په نورو هېوادونو کښې لالهانده ګرځو. خبره په دې ځای کښې وه چې د مهاجرت په وخت کښې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو هم چې زما پلار وپات شو، نو د افغانستان په جنګي شرایطو کښې بیا دا هغه وختونه وه چې زما پلار وپات شو چې هغه بیخي د جنګونو اوج و، یعنې کوڅه په کوڅه جنګ و، مړي و، ټپیان و، داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کښې. په داسې وخت کښې زه کرار کرار رالوېدلم چې درس مې وایه، مسجد ته تللم، سبق مې وایه، او دغسې مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ ولاړلو خو د مهاجرت ژوند و، بیا چې هلته ولاړلو مهاجر شولو، بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټې ته ولاړو، د کوټې ښار ته ولاړو، هلته په بشپړ ډول موږ نابلد وو، او زما مور چون ځوانه وه، موږ څلور اولادونه وو، او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه ده، ته د کور کرایه پیدا کولو، ځان بلدولو، د یو کار د یو سرشتې برابرولو، کاروبار ده، یو ډېر لویه کیسه ده. بیا په پردي هېوادونو کښې بیا په داسې هېواد کښې چې هغه هم لکه موږ غوندې نیسمنې هېڅ نه لري، په خپلو پښو په خپله ځان درې، نو طبعاً د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې شو، نور زما څخه بیخي مکتب پاتې شو، زما څخه هر څه پاتې شو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون شوم په 2004 کال کښې، ما د سره بېرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړه. بیا هغه چې په 2006 کال کښې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پوهنځي څخه، د ژبو ادبیاتو پوهنځي د انګریزي ادبیاتو څانګې څخه زه بیا فارغه شوم.
له تعلیمي بهیره پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي.
اولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه مال وستری دي په دې برخه کې ځینې د سوشل میډیا څخه ځینې نشان دا ورسته کې د کړی دي او لوستری دي او ځینې شان ځینې د کوله یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم زه اکاډمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروتله چې هغه شم احمد یارمنو او بل هم احمد جاوید عبید و چې خوشبختانه په دې برخه کې د زده کړې وکړې او لادې هم ژوندي او پر کارونه دي برکت نور موږ په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الانده دي ټول اماتور دي بېچاره
د دې تیاتر او د تمثیل برخه ته بیا هم راشم. تاسې مخکې په خبرو کې دو موضوعاتو ته اشاره وکړه. یو دا وویل سي زه ماشوم وم کوچنی وم سي جګړې وې په کندهار کې دغه د جګړو وخت تر په یادې شي کومه کیسه دې په یاد ده؟
بېخه ډېر زما اکثره وخت چې د ملګرو سره کښېنم کله ناکله د دې ناخوالو بحث یاد سي او دا یو څه چې دغه موږ دلته راغلي رامانجر شوي اوس بیا د مثلا اروپا ته راغلي هم ځینې کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زه ځامه چې اولادونو ورسره اخیستې وم ځکه دلته راغلم د اولادونو دا اینډیا د پاره زه دلته راغلی یم زه د خپل ځان د څه شوق ما نه درلودی چې زه اروپا ته راسم ما زه د خپل اولادونو د پاره ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا ما پر ما باندې چې سوي دي دغه یو څو عمر چې موږ مهاجر وو الته وسیدلو په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای را باندې حسابي مور چې د وطن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي هغه که په جمهوریت کې و هغه که تر مخه و هغه که آفتو که آفتو عثمانه که شتوتو دا ټوله په جنګونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې تېر شوی دي. هغه وخت دي هغه دغه وخت بېخي ډېرې داسې کیسې را سره شته چې زه یو وخت دغه موږ دغه ته وایو برو بازار ته وایو دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورور تر لاس نیولي وو روان زما د خاله کور ته تللو موږ داسې په پښو طبعا په هغه کې غریبي وې مسکني وې دا ډېر دغه نه وه موږ دلته روان وو دلته د هغه وخت مجاهدین راغله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړله هغه سړی داسې وویشتې چې غزار شو زه چون کشر وم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غزار شو ما د مور څخه لاس ایله کړي او دغه ورو مې ځغسته چې اله سړی غزار شو نه سړی ته ما ورو ځستل او زه دا سړی ته ورغلم په واقعیت کې دا سړی د کښې شو چې هغه بېچاره په دا سر ویشته سوی بېخي د کوپۍ جلا وه په دغه وخت کې زه د ورته درکېږم بیا یو څوک داسې ټکان کوي چې د تختو دروازه د دکان و مخ ته دا سړی غزار وو او زه ورته ورغلم ورته ودرېدم بیا یو څوک داسې ټکان کوي چې زما د سر سره داسې ده دغه راته ویلي بېخي دا فلمي صحنه چې تکوس ما په ذهن کښې راځي دا دروازه داسې راته ویلي راته ضربه کوي چې دا تخچې ده دا دروازې ټوټې راځي پر ما باندې مشتي او زه پر دا سړي دغس پرېوځم د بیرې څخه او زما مور بغارې وي چې زما زوی هم وویشتي او بېرته چې بیا کله ټکان ارامېږي او زه راولاړېږم زما مور ما خواته رځلی زه د مور خواته رځلم یعنې مور چې ډېره هیجاني وه او په بدرګه کښې ما ته یو داسې چې په لا خراکوي چې د ښځو رقم دغه رد کوي خدای دې ووه دغه وخت دې وچې ته واسې دا مړې ته چې دا کې اوس ته هم ویشتلي وای نه یعنې داسې یو حالت ډېر داسې نور هم چې یو وخت په دغه شیرسوخ په دغه کښې زما د ماما په کور کښې موږ وو نو هغه بیا موږ ته وویل چې درځي نن دلته جنګ کېږي دلته راپور راغلی دی چې جنګ کېږي په شیرسوخ باندې بمبار کېږي موږ باید لاړ شو کلچاباد ته کلچاباد به یو بله سیمه وه هلته چې موږ کله ځان ته مجاهدین د دغه مخ ته ناست چې د مسجد مخ ته ناست چې او ماخستن دي موږ نو داسې حالت دی چې دلته د ورځې ټوله مړې سوي دي موږ په دامورو خېژو او پر دا لاره باندې ځو د چا لنګوټه سرته پرته ده د چا وینې بهېږي د چا چې موږ په دامورو کښې ځو بېرته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسې ولاړ سي دلته اصلا جنګ دلته دی نن شپه په کلچاباد کښې دي بېرته شیرسوخ ته ولاړ سي بېرته پر هماغه لار باندې موږ په پښو باندې د کښو ځي کوچنیان او د دغه په دا نیمه شپه بېرته راځو کور ته او داسې صحنه خو مې لا هم په یاد ده چې موږ په یو کور کښې ناست یو چې هلته جنګ دی دا د درېیمې ناحیې ده کلاپسفیل کوڅه ده چې په کندهار ښار کښې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنګ شروع دی او ټوله ښار بند دی موږ په دا کور کښې ناست یو د زما د مور د خاله خاوند دی چې دا سپیشلی سړی دی د دور دور کیږي او دا کوشنارو مشمان ګرځي په یو کوټه کې شوزه ټوله په یو کوټه کې شنوولو چې تاسو د کوشنې مصر راوځي قرآن شریفونه په ویش کې ونیسي دا ډېر بد حالت دی دا شهیدان سوي دا حال دی چې د بای څوک نه وځي نو ټکان ډېر څنګه ټکان او ډېر څنګه بد حالت جوړ او په دغه وخت کې دی یو کس د اچن دا افغانستان کورونا تاسو بهتره معلومه ده چې موږ چیغه په چیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا چیغه په چیغه کورونا دی یو کس مشتل کیږي هغه یو رازغلی د یو کور سره بل کور سره اوړي دغه کور کې چې موږ یو کور سره اوړي او ځخ کې چې پلانه یو غړپ وبخوراکه نو دوی ورپورته کیږي د خپل د چا د خولې څخه سوروبۍ پیسلای او منګی اخلي هغه ورپورته کیږي چې کله هغه کس ته وګور کی د اخوا دې هم پر دتنجي وشتل کیږي او دراب رلویږي زموږ د غوتاکو مخ ته یعنی دا سانه سما دا سپیاد چې زستو کله پټ کوم هم دا سانه زما مخ ته دا نو دې
زده د انیسب د کوم کلونه و
دا هغه کلونه و چې زما خو داسې د کار مې د کیک نه دی پیاد او په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي
یعنی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه څنګه جنگونه ونه دا جنگونه نه واز د چ پکندار کې بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایا تقریبا
او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړی چې کوټه تولاړې او نابلده وي په یو نابلده شار کې احساس چې څو په پیل کې
زه انته په تاسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو ژوندي یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه زده کړې خو زما څه پاتې شوې نو زه به چې وکم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحت وکړې هغه راته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي که نه دغه به یو ریړي پیدا کړه دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړه په دغه کښې دا منکالو دا شام کښې ده دغه جواري په خوا داشته دغه کښې بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم در ځه چې وسو چې چېرې باید ته ودرېږه بیا د یو مسجد داسې یو کونج و دغه کونج باندې زه ودرېدم ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله دا جواري کښې ما ښه کیسې پیدا کولې بیا وروسته مې دا دغه کوله دا دی ګوله ورته وایو موږ په کندهار کښې نوی ورته وایو دا یخې به مې میده کاوه دا ماشومانو ته به مې نه هغه رنګ به رنګ شربت چې پوره چي په دوبي کښې به مې دا کار کاوه او په ژمي کښې به مې هغه کار کاوه بس څه پیسې مې پکښې پیدا کولې خو مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزدوري وده شی مه کوه نور دا دی بس څه چې ګټو هغه به دخو خو ما د ځان سره فکر کوه چې په دې باندې به نو تر څو پورې زه داسې چلېږم یا به څه تر څو دغه کیسه روان یم دا خو نو ښه آینده نه لري بیا ما هلته د خامکدوزي کار شروع کړي دغه زموږ تاسې خلک چې ده ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي ځینې خامک وزي ورته وایي ګوندې وزي ورته وایي بیا د یو چا سره هلته په جنوبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل یو څه استعداد مې د ځینو شیانو درلودې ژر ژر مې زده کولی شو نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم یا خپل کوزانه ځینې واخلم نو بیا ښه شو بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لکاوه او سره په څنګ کښې مې د تیاتر او د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول
ښه نو بېرته اوس تیاتر ته راش شو تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کښې به تاسو ته زمینه مساعده نه وي مثلا اوس په جرمني کښې دغسې ده
بلکل دلته چې زه کله ورځمه چې زور ته هم دی دلته شاشپیلر ورته وایي د ممثل ته په اصطلاح اکټر ته نو زه چې کله ورسم وایم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم نو دوی راته وایي چې ولا دوی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نهشته په دا ځای کښې ته اوسېږې دلته دا زمینه نه ده مسایده چې ته دغه کارونه وکړې نو دا که اوس غټ ښارونه وایي لکه همبورګ و فرانکفورټ و مثلا کولن نو دا ځایونه که بیا وایي بیا تا کولی شوی چې دا خپل کارونه پر مخ بوز خو دلته هغه شی نهشته نو زه هم په دې فکر کښې یم چې څنګه کولی شم چې دا غټ ښارونو ته لږ نو کښې ور نږدې شم نو انشاءالله رحمان هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پوره کړي چې په دا ځای کښې خدای ته امید شته چې یو غټ ښار ته لږ څه ور نږدې شم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري یعنی که نه پردیتوب احساس لا نه ده سوی
زه نه پوهېږم کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې ما ته هنر ده ار ځای چې بس هنر دی
او دا خدای
زه چې ار شي ا د هر چا دا ونه مې وشه کار کړی بس ما ته د سایل وایي ما ته پن نه کی او خراب کار چې هغه کمه د خپل کمه د پردی نه هغه ته باندې هغه څه خراب معلومه شي
د هنر په برخه کې د تمثيل په برخه کې د دې له خاطر اوس خو خواله رسنۍ سره یعنی ارتباط اسانه ټینګې شي په جرمني کې ډېر نور افغانان هم سته چې لدی هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه یاست چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي
زه دروم په سره زه ډېر ماده چې سپور شو دلته یو فلم جوړې دي په برلین کې چارې پر مخ وړل کېدلې بیا ماته ایمیل وکړي چې دا یو فلم جوړو کته خپل دغه راوسته په سره اسناد راوسته
دی افغانانو وبخې د افغانانو فلم
او د افغانانو فلم
اها
نو زه ډیر خوشاله سلام ما ډیر خوشالي ته واسطه ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو تاسو باندې بیا خلک نه پیژم چې په څه خاطر په شاسو چې زه نه پیژم زما عمر تقریبا 15 سال وش کولو ته رسیدم نو نه پیژم چې زما عمر ډیر وړو څنګه وات دی
په هنر کې خو عمر مهمه نه ده خو یار عمر لپاره کارسته
نو نه پېژم اوس کله چې وژم خبرې
بینه اوس او خیر دا خو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وې ډېر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثيل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وو غل افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخي د تیاتر بیخ خود په افغانستان کې دغه سینه ده
بالکل
کنه یا
بالکل
انداز تاسو د کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي چې دا خو شکار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د ماجرات وختونه چې دغه د 1993 چې ځکه د کوټ شهر ته ماجر سولم کنه مثال ته اوسېدلم هغه وخت کې موږ د کتاسلې د وی اچ اس د وی سی ار د غټ کې ستونه و دا به د فلمونو په کرایا باندې ورکول کېده به موږ کتل ما په هغه کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کې دې څه کړی دي بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم او فرار فلم او صبر سرباز فلم او د کندې زوی فلم او ګرداب فلم او هغه موږ نه کوم یاد کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل البته مونږ کتل او بلکې بار بار مې کتل چې ما د زموږ سینما څنګه وز موږ خلک څنګه و د هغه د لار څخه زه د زین زین چې روسه له زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما په کته په کته وازه یوازې په دغه پخوانی ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندۍ لري لیدلې دي انور مرتاس باندې مې پزله صاحب لیدلې دي او اج کامران صاحب جو خدای ژوندۍ لري هغه مې نه لیدلې د مقصدی صاحب سره مې ډېر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدلې دي نو دې کنده تاسو ته شنو فاوري په هغه بس نه وم ستللی وم او بنځای مسافر درلودي نو دا سی یو حالت سره مسره نور مې نه لیدلې چې هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې خپل وسانی ورته وې یادی د تیاتر برنامه درلودي په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسئله سمج د کندهار د خپل په سلامت په ځلی صاحب یو شمو مسئله اسد کاکړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته دا د دې سانو دا د چاته د ځایونو ته ورونه ورته سول بیا دي چې راګاند کندهار په شګل ته مجبور سو ځین شي دا سو بیا شو په کندهار کې خو از ما سره د دې کار سره او شمال دا ایډیا په ځد خلکو ور بدلو ما چې ز کندهار ته ورورسېږم چې دې په کوم مسئله چې بیا سو ته راخستی مال دا ایډیا په ځد خلکو ور بدلو ما وین انشاء الله الرحمن دا اوس چې مزه کړه نه کړه ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څنګه مثلا سمره ویني
سمره ته دی وینم چې بار صاحب زچ کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما الته د زاهشاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور سمی غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اوجیجان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زاهشاهي لیسې څخه نور درې ځوانان دغه سي مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همسر د دیونه سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار بندرې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار بندرې او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولاړو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستی په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ لومړنی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د پانزاد رادیو سره د زموږ سره وستي په نامه چې محمد ابراهيم سلسلي صاحب د خدای ژوندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح چې د برنامه لیکوالو او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخول او دا غوړسته شپږ میاشتې ما خبرونه چلول بیا نو چې کندهار د تلویزیون کې مخبرامه شروع کړه درازي چې وخاندو چې وسته مینم بیا ورواړوي خوشي او ترخی مکرله چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا د خبرونه چریدل نو عربه تمثيل رنگ او خوند او دغه د خلکو په زړه کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ مو مسلې نه تاسو نه وایي او نه په هغه وخت چې جمهوریت په وخت کې مستعده خاص ګواښي
اني سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمني کې تیر کړی دي ل د ډېر افغانان چې جرمني ته راغلي دي ل جرمني شب شکایت کوي څنګه شبم څنګه سوي ده څه سوي ده
لا زم یو په دغه برخه یو د وقسان څخه شکایت وکړم خو دا په دې شکایت لازم هم چې نه باید ځکه چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د خپلې کورنۍ لپاره نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم دی درکوي که دا چانس کې ته مانه پاتې شې نو زه داسې وم چې پیسلا یو اویا فیصد ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصد به ناغیرې راڅه کېدله یا به غیر اثري یا دا یا ها دېرش فکر نه وشکې یا زه خیر سبب بیا وای انو اخر دغه و چې امتحان می ورکي هغه د راول لیول څخه دوم لیول ته زه را علم اول لیول کې می کامیاب نه سولم په استناد نه هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای هغه ټاپ ته زنه ولاړم چې دی بی آیس او توای بی آیس می ونه کړی او اټ وایس ولم نو دا څو سټ سپیکټ را کې اودو ته بیا یې څو داسه سند دي چې دا بي 1 شو ته وای دا داسه سند دي چې دا ستاسو پاسپورت مو سره تړلی دي دا ته څو کارم بیا در کې دا خو کله چې ما دې توله چې دا خو داس کیسه سو غادي ما ته سی دي ته درې ساو ساتونه نورم حق لري چې دا درس وای هغه زه دې منتظر کښنولم کښنولم تقریبا اته میاشت کډر زه منتظرم چې ولځای نسته په کورسونه کې به روسه چې کله ځای پیدا کیږي بیا ما ته وای چې ولا اوسه قانون نه وسو
خو ما تر دې پورې ویل کوم جرمني لپاره کار وکي هغه تشه سي په تیر ژوند کې مو درلوده سي ش کتاب پیدا کړي دي تیاتر په برخه کې دي فلم په برخه کې دي تمثيل په برخه کې دي ډرامې دي لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي چې کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم ژبه شسی دغه ګټه بم در ورسوي کڅرنګ
زه اوس کوم دغه پر سخت ګرځم چې څنګه کولای سم زه په کور کې دا چاره تر سره کوم د زده کړو دا مثلا دا کچته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دا د بی آی سی د بی 1 سند ز لاست راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل قدرت هر کار چې تاسو به تر معلومې شو د اروپا ژوند دلته په یو نیم کال کې زه الهوت وانه د چماله لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دغه دوی میاش کیږي چې په موټر کې ګرځیدم دلته یو چاره توبه لږه هم زموږ وطندار هغه ته ویل دته کوم موټر باندې سه هم غزاب دي کې خرڅې به درغله هغه غزاب دي نه نو دلته چې دې د عشان لکه څنګه چې سړی د باندې خواځ خو ورته ګوره د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته څو ګوره چې اسانه دی عمر اسانه هم ندي څنګه څه چیلنجونه حتمان ستا خو یو څه بل ته غواړي سړی وسره اگر چې بیا ان شاء الله خیر خیرتي نو زه زړه کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم بیا دا غوړست ان شاء الله الرحمن که زندگی و نو اتمن به دا کتابونه دا خو به خو خود لري د دې خو ډیر نو وی فرهنګ دی د دې ډیر لري د دې په سلا د تیاتر د دې برخه چې زه ګورم کله نه کله دلته راځي زه ورځم هلته ورڅخه نه ما خو په خبرو کې مې په یو شل پیسه د باندې سر خلاصې شي شوی قانون د دې اکټونه زه څارم چې څنګه تمثيل کوي کله کله زه اصل دا وایم چې کاش زه د دې د تیاتر یو برخه وای
او بس په دې هیله ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مې برخه را سره واخیست
خوشاله اوسې
سلامت
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیز داخلي